د مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته خرغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرېکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څانګې دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12مه منزل کېږي کړې ده. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تېرو کلونو کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دغه شمیر ښایي زیات شوی وي. ملګري ملتونه وایي په ټوله نړۍ کې 2.5 میلیونه کارګر ماشومان شته چې ډېره برخه یې د افریقا او بیا د آسیا او پاسیفیک په هیوادونو کې دي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډېر نور افغان بندیان په هرات کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفیر فضل محمد حقانی بیگانه وخت ازادۍ رادیو ته تایید کړه چې پرون نږدې 100 زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول.
د ایران حکومت تقریبا 100 زندانی و امارت اسلامی افغانستان ته تسلیم کړل د نیمروز د لارې څخه. ان شاء الله د چهارشنبه پرې بیا تقریبا 250 او 270 کسان پرې اسلام قلعه کې امارت اسلامی افغانستان ته تحویلوي.
تروسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوې ده. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی محموله ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل اقتصادي پلوه سختې ورځې ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایتالوي رسنیو د ایتالیا د پخواني صدر اعظم سلویو برلسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایتالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلسکونی چې د څه وخت لپاره د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 80 کلونو په عمر مړ شو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. پاکستان تور لګولی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. د دې ادعا په اړه به د یو شنونکي نظر واخلو.
یو اراده ده، یو توانمندي ده. خصوصا د پاکستاني طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي.
د پرزیدلی جمهوری نظام د بشری حقونو کمیسیون د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو بندیز د بشری حقونو سرغړونه بللې. د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د ورځې په پلمه د افغان کارګرو ماشومانو وضعیت ته کتنه کوو.
دوه کاله کې دوه نیم کاله چې په ایران کې یم، په لاره باندې ښې سختۍ راباندې تېرې شوې دي. په ایران کې د تابلو د بر د تابلو دستي 4 میلیونه روپۍ اخلم.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کندوز کروندګر وایي سږ کال به حاصلات د ډېرو اوبو له برکته زیات وي.
کې سات دی وبو بهخي زخت ډیره ده. اول کې و بلک زرا کمی وي، پسته وب زیات شوه. شولې کو او خټکی وینګوانه ترکاری دغه شان ټول کو.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو کې زیاتوالی راغلی. ښاغلی زرداری الجزیرې ټلویزیون ته ویلي چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي هیواد کې ورستیو کې نامنی ډیره او ترهګریزې پیښې زیات شوې چې د پرا پر ټي ټي پی اچوي هغه ډله چې د دله قوله د افغانستان له خاورې ګټه اخلي او په پاکستان کې بریدونه کوي. بلاول بوټو له الجزیره ټلویزیون سره خپل نوې مرکه کې وویل پاکستان د پاکستانی طالبانو تحریک له امنیتي او ترهګریز ګواښ سره مخ دی او لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې بیا لابیلې حملې شوې دي. هغه له طالبانو وغوښتل چې پرېږدي دي د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد وکارول شي.
د کابل له سقوط وروسته موږ په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو د ډیرېدو شاهدان یو. موږ د افغانستان له چارواکو سره په فعاله توګه اړیکه کیو او ترې غواړو چې د دې ډلو پر ضد پریکنده اقدام وکړي. زه په پاکستان کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کوربه وم. تر خوا یې موږ د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه درلوده. د دې غونډو مهم پیغام د ترهګرو ډلو پر وړاندې د ځانګړو اقداماتو اړتیا وه.
د طالبانو حکومت له وایانتویانو مو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د نویو څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. اگر ډیر کله یې ویلي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه وګواښل شي. کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي ډیر کله پاکستاني چارواکي په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د فعالیت خبره کوي خو تر اوسه یې د خپلو څرګندونو د اثبات لپاره کره اسناد نه دي وړاندې کړي. تیره اونۍ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله امریکا غ ګردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. مګر د نوموړي تر دې څرګندونو وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې ډیورنډ کرښې تر څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي دا نه وویلي چې یاد کډوال به کومو ولایتونو ته ولېږدول شي خو دا خبره یې کړې وه چې دوی دا کار د پاکستاني لوري د اندېښنو د راکمولو او د جنجالونو د مخنیوي لپاره کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تیر کال دا خبره هم کړې وه چې په افغانستان کې پاکستاني طالبان هر ډول امکانات لري او شمېر یې نږدې 15,000 تنو ته رسېږي خو د طالبانو حکومت یې څرګندونې رد کړې. پاکستان له دې ټولو اندېښنو او جنجالونو سره سره د طالبانو حکومت سره تعامل یې اړتیا بولي او له نړیوالې ټولنې هم ورته هیله لري. خلال جزیره ټلویزیون سره مرکه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری له طالبانو د افغانانو په څنګه ډول د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت غوښتنه هم وکړه. هغه وویل
د افغانستان په تړاو د پاکستان او نړیوالې ټولنې دریځ یو دی. موږ تل د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د ښځو د حقونو او د نجونو د زده کړو په تړاو له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.
د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب، ترهګرو ډلو سره مبارزه او د همشموله حکومت جوړول هغه موضوعات دي چې نه منلو یې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ترینګلې او د طالبانو اوسنی رژیم له عدم مشروعیت سره مخ کړی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي له هغې ورځې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په پاکستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. مرسلی نرسلا د ښاغلي زرداری د دې ادعاو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا په پاکستان کې د وروستیو نامنیو جرړې واقعا په افغانستان کې دي؟
د پاکستان د تیرو څلوېښتو کالو یا د څلور پنځو لسیزو راهیسې چې کومه تګلاره ده هغه خو د همدغه افراطیت او د مذهبي بنسټپالنې وده وه. د دوی ملاتړ په داخل کې هم ډېرې ډلې د ملاتړ کړې نو دغه هم د دې جانبي عوارضو دی. په تیرو شلو کالو کې د طالبانو د افغانستان د طالبانو ملاتړ وکړو خو زما په نظر تهدید دومره حد ته نه دی چې پاکستان ته ډېر غټ ګواښ پېښ کړي. او البته دغه تعبیرونه هم شته دی چې بیرته هم دغه وسلوال دوی د قبایلو کې په پښتونخوا کې د ولسونو پر ضد کاری نو پاکستان تر اوسه داسې غټ تهدید فکر نه کوم چې کوي ولې د یو سیاسي لوبې په توګه استفاده کوي.
د دوه د توافق نه راهیسه چې بیا وروسته پاکستان کې هم د طالبانو، چین او پاکستان ډېر خزانسته او شو، په دې ټولو توافقاتو کې په دې توافق شوی چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په ضد استفاده نه کیږي. نو اوس چې پاکستان داسې ادعا کوي، آیا طالبان د دغه راز وسله والو ډلو د کنټرول توان نه لري که د دې ډلو او افغان طالبانو ترمنځ کوم جوړجاړی موجود دی؟
په استثنا د داعش نورې ډلې چې دي، که هغه د پاکستانی طالبان دی، حتی د القاعده باره کې ویل کیږي، یا نور منځنۍ اسیا کې چې کوم فعال ډلې دي، د دې ټولو خود طالبانو سره د همکاري پاتې شوی، ملاتړی پاتې شوی، د دې مخنیوي ډیر واقع بینانه نخ کاری، مګر د هغه لپاره چې د گاونډیانو سره، د نورو هیوادونو سره د طالبانو د امارت اړیکې ډیر خراب نشي، طالبان به یو څه د ډیپلوماسۍ نه کار اخلي او هغه ته به ژمنې کوي. خو بل اړخ دا دی چې یو اراده ده، یو توانمندی ده، خصوصا د پاکستانی طالبانو په اړه که ووایو، دلته دواړه خبرې موجودې دي. یو حد پورې به د ارادې نشتوالی هم وي، ځکه چې دا د دوی ډېر قوي ریښې او قوي اړیکې لري ورسره، مګر د دې تر څنګ که چیرته هغه کړۍ په طالبانو کې چې هغه پاکستان ته ډېره ژمنتیا لري، د پاکستان حکومت ته، هغې که کوشش هم وکړي، مخنیوی به ډیر عملي نه ښکاري، ځکه چې د افغانستان دغه جغرافیا بیا دې منطقو کې چې دی اوسیږي، کومې قومي اړیکې چې لري په صفوفو کې، د دې ترمنځ ډېرې ژورې اړیکې د طالبانو او د پاکستاني طالبانو، نو د دې مخنیوی عملاً مشکل ښکاري. او موږ تاسو سره عمده مثال دا و چې تیر کلونو کې هم که امریکا و نړیوال قوتونه و، هغې هم ونه شو کولی چې د افغاني طالبانو په دغه مناطقو کې مخه ونیسي. نو طالبان په دغه کمو امکاناتو بیا چې د ارادې هغسې قوي اراده موجوده نه وي، مشکله ده که مخه ونیسي.
طالبان د سیمې او ځینو ګاونډیو هیوادونو سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي، که هم د سیاسي تعاملاتو مسله. نو که وسله والې ډلې داسې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه ګاونډي هیوادونه، د طالبانو له دې کړنو نه خوښ نه وي، نو دا څه عواقب طالبانو ته درلودلی شي، که هغه د رسمیت پیژندلو مسله وي که نور سیاسي تعاملاتو مسله؟
په اوله برخه کې خو به د طالبانو او د نړۍ او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ دغه بې باوري لا زیاته شي، ځکه چې طالبان به ژمنې کوي، دوی به تاکید کوي چې موږ خپله خاوره د چا پر ضد کارول لپاره چاته اجازه نه ورکوو، مګر عملاً به یوه نیمه واقع کیږي چې هغه به د دوی دغه د ارزښت په کمیږي سره. نو په دې اساس به د دوی او د ګاونډي هیوادونو او د نورو نړۍ سره د سازمانونو سره چې کمی اړیکې د هغې منځ کې به بې باورتیا رامنځته کیږي. بل عمده برخه به دا وي چې د دوی رسمیت خو ډېره لرې خبره ده، مګر تر څو چې دوی ونه توانیږي، بلکې اراده ونه کړي چې افغانستان کې یو مشروع نظام رامنځته کړي د خلکو په خوښه باندې، او هغه نظام چې بیا د نړۍ لخوا په رسمیت نه وي پیژندل شوی، د دوی دغه کړنې به د اعتبار وړ هم نه وي.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د پرزیدلي جمهوري نظام د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل اعلان کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه له بشري حقوقو سرغړونه بللې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق اوس ویلي و چې د طالبان حکومت ښایي د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو بنسټونو فعالیتونه ممنوع اعلان کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سنا کاکر راپور راکوي.
د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو منحل کړی او اوس مهال په بهر کې فعالیت کوي، د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د نړیوالو مؤسسو د فعالیتونو د بندولو په اړه د طالبانو د حکومت احتمالي پریکړه تکان ورکوونکې بللې ده. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ماشومانو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونه د بشری حقوقو د معیارونو خلاف دي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د زده کړو په برخه کې هر ډول محدودیتونه د بشری حقوقو او د اسلام د سپیسیفیک دین له معیارونو سره په ټکر کې، او د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د هغو کړنو لاس واخلي چې ظالمانه او د بشری حقوقو خلاف.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو سازمان وجهي صندوق یا یونیسف د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت ښایي د هغو نړیوالو مؤسسو فعالیتونه ودروي چې په لرې پرتو سیمو کې 15,000 افغان ماشومانو ته په 1,000 محلي ټولګیو کې زده کړې ورکوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د دې مسلې په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په سیمه ییزو ټولګیو کې د زده کړو د بهیر احتمالي ځنډول یو ګام شاته تګ بللی دی. رویټرز خبري اژانس د یونیسف په حواله ویلي دوی هڅه کوي د هغو راپورونو په اړه نور اطلاعات ترلاسه کړي چې ګواکې د طالبانو مشرتابه نه غواړي بهرنۍ موسسې د پوهنې په برخه کې مستقیمه ونډه ولري. تر اوسه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یونیسف او د دغه ادارې د شریکانو د تعلیمي فعالیتونو د بندولو د پریکړې په اړه څه نه دي ویلي او د طالبانو حکومت وایان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د ړنګ شوي جمهوري ریاست د پوهنې وزارت مرستیال او سرپرست آصف ننګ د پوهنې له وزارت سره په همغږۍ د یونیسف د پروګرامونو پایلې په تیرو شلو کلونو کې اغېزمنې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروګرامونو کې د لیرو پرتو سیمو له زده کړو بې برخې ماشومانو لپاره د ټولګیو جوړول هم شامل دي.
البته ای که متوقف میشه طبعا
که دا پروګرامونه ودرول شي او بدیل نه وي طبعا دا یو تاوان دی. که شپږ لکه ماشومان له تعلیم څخه محروم شي دا یو لوی زیان دی. خو که بدیل وي او معارف په ملي بودیجې سره دا کار پر مخ وړي ښه خبره ده، سره له دې چې دا یوازې او یوازې یو تعلیمي پروګرام و او کوم بل هدف نه درلود.
د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري او د تېر کال له ډسمبر میاشتې هیڅ د دوی په لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د دفترونو په کارونو کې د طالبانو د لاسوهنې راپورونه زیات شوي دي. څه موده وړاندې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د لاسوهنې له امله د اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې د مرستو د ویش بهیر درول شوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. ناتو نن په اروپا کې پراخ هوایی پوځي تمرینونه پیلوي. لویدیځ آژانسونو دا تمرینونه چې نږدې دوه اونۍ به دوام وکړي بې ساري او د دې سازمان په 15 کلن تاریخ کې تر ټولو لوی بللي. د دغو پوځي منورو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو پر وړاندې د قدرت ننداره بلل شوې. اسدالله لودین جزئیات اوروي.
ناتو د خپل تاریخ تر ټولو لوی هوایی پوځي تمرینونه د دغه سازمان د غړو هیوادونو پر ښارونو، هوایی ډګرونو او سمندري بندرونو د هوایی حملو د خوندیتوب په هدف پلان کړی دی. د ایر ډیفند درویست په نوم دغه تمرینونه د جرمني په مشرتابه نن دوشنبه پیلېږي چې د جون میاشتې تر درویشتمې نیټې دوام کوي. فرانس پریس خبری آژانس لیکلي چې د ناټو د 25 غړو او متحدو هیوادونو 250 پوځي الوتکې او شاوخوا 10,000 پوځي پرسونل به په دغو نندارو کې ګډون ولري. د ناټو په متحدانو کې چې دغو تمرینونو کې شامل دي د سویډن او جاپان نمونه هم یاد شوی. دا هغه هیوادونه دي چې د ناټو غړیتوب ته په تمه دي. د دغو پوځي تمرینونو په لړ کې هوایي ځواکونو ته تر ډیره په جرمني او دغه راز چک جمهوریت، استونیا او لیتوانیا کې عملیاتي او تخنیکی روزنه هم ورکول کیږي. د دغو پوځي نندارو هدف د روسیې د تحرکاتو په ګډون د ځینو احتمالي ګواښونو مخنیوي بلل شوی. خو د جرمني پوځي چارواکو ویلي پر مهال به یې هیڅ یوه پوځي الوتکه د کالینینګراد خواته الوتنه ونه کړي. کالینینګراد د روسیې د خاورې هغه برخه ده چې د ناټو سازمان له دوو غړو هیوادونو پولانډ او لیتوانیا سره ګډه پوله لري. د جرمني چارواکو خبرداری ورکړی چې د پوځي نندارو پر مهال به د ملکی الوتکو مهالوېشونه هم اغیزمن شي. دغه هوایی پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې پر اوکراین د روسیې یرغل 14 میاشتې ته غځېدلی او دې جګړې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې خړې پړې کړې دي. په جرمني کې د امریکا سفیر امی ګاتمن ویلي دغه پوځي تطبیقات د دوی د متحدو هیوادونو د ځواکونو چالاکي او سرعت په ګوته کوي او په خبره یې هدف یې د روسیې په ګډون ځینو هیوادونو ته پیغام لیږل دي. اغلی ګاتمن ویلي دا به د ډېرې حیرانۍ وړ خبره وي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د نړۍ مشران دغو تمرینونو ته پام ونه کړي. د ناټو سازمان په 1949 کال کې جوړ شو چې دا مهال 10 غړي لري. د دغه سازمان 9 غړي اروپایي هیوادونه او 2 نورې د شمالي امریکا هیوادونه دي. د دغه سازمان د پنځمې مادې لمخې د سازمان پر هر غړي هیواد برید پر ټول سازمان د برید په معنا بلل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر من اوریدونکو په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالی بشیر چمتو کړي.
د هند اوټلوک مجلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې پر تازه راپور لیکنه خبره کړې چې وایي طالبان له القاعده شبکې سره قوي اړیکې لري. دغه کمیټې په خپل راپور کې چې د جون په 15مه د امنیت شورا پر وپړنه خبر سو ویلې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او القاعده سره د افغانستان د طالبانو اړیکې هغه سي پیاوړي پاتې دي. اوټلوک د امنیت شورا د بندیزونو د تحلیل او څار کمیټې د راپور په حواله لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د تروریستانو آزادانه تګ راتګ په سیمه کې د تروریزم خطر زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو دغه راپور یو جانبه او غیر متوازن وباله. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه اعلامیه کې چې رسنوی ته لجل سوی ویلي د امنیت شورا د بندیزونو دوام او دا ډول راپورونه له تعصب ډک دي چې د استقلال او د نه لاسوهنې له اصول سره په ټکر کې دي. طالبانو ویان ویلي د دوی حکومت ډاډ ورکوي چې له افغانستانه به ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ ته هیڅ خطر نه وي او د طالبانو حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر خلاف کار واخیستل سي. د طالبانو ویان د دوی د مشرانو ترمنځ د اختلافات او موجودیت هم رد کړی دی. د اوټلوک مجلې په لیکنه د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی چې په پاکستان کې یو ممنوعه سازمان دی د پاکستان د دولت پر وړاندې خونړی بریدونه کړی دی. د مقالې لیکوال په جنوري میاشت کې د پېښور پر یو جماعت حمله ته اشاره کړې او د پاکستانی طالبانو کاري بللې چې په نتیجه کې لږ تر لږه سل کسان وژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول چې ډېری یې پولیس وو. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین پرون په پاکستان کې ډیورن کرښه ته څیرمه د حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس اجانس په حواله راغلي چې د پاکستان پاوځ پرون یک شنبه ویلي تازه حمله په خیبر پښتونخوا کې پر یو امنیتي پوسټه سوي چې درې سرتیري او درې افراطي وسلوالي په نتیجه کې ووجل سول. د خبرونې په وینا د پاکستان پاوځ په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې شم بینا وخت د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې سوي څلور وسلوال ټپیان سوي دي. میل آنلاین زیاتوي د پاکستان پاوځ تر دې حمله وروسته په دې حمله کې د داخلو کسانو د موندنې لپاره د پلټنې عملیات پیل کړي دي. په لیکنه کې راغلي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی لا هم د افغان طالبانو چې د 2018 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکټینګ کړه یو متحده ډله ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار او څیړنې کمیټې نوې راپور وایي طالبان له القاعده او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره پیاوړي اړیکې لري. د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لرا ته ګرسته په پاکستان کې ترهګریز بریدونه زیات
سیوی دی. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن د جون 12مه د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د په داسال کې چې په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپل کورنۍ د بیوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله لزدا کړو به برخې شوي او درانه کارونه کوي. په دې راپور کې مو له یو شمیر د ماشومانو سره خبرې کړې.
میرے میں کم مول زیادہ رہا کہ میں ایک 20 روپے 80 روپے کو کرتا ہوں ایک 50 روپے 60 روپے میں کرتا ہوں میں کا پیسے ایک 5 تو نو نے 20 روپے
دولس کلن جمشید او کچنای رور یوراز د کابل هواټون خپل کورنۍ ته دی وی مړی ډوډۍ غټلو په هیله ما خاموي. جمشید په څلورم ټولګي کې و چې پلاری مرشونو خوانځي پری خود او کار ته مخه کړه. دای خلکو ته بوټونه رنگوي خوای
چندان کاروبار نشته په پیسو اله څو روډي وشي کومګي او چاته د بوټانو رنگولو لپاره لرشو نو داسې نازونه را باندې وکړي چې لکاره موزه بد کړی. زما ورور او زه دومره کار کوو چې زموږ ورځي او شپې پرې تیریږي.
مایوان یو بل ماشوم دی. د مایوان پلار ژوندۍ دی خو یې سپینګیری دی کار نشي کولای. نو موبړی ازادي رادیو ته وویل
زما پلار سپینګیری لري کار نشي کولای. زه د کورنۍ ډوډۍ ورکون کیم زه باید کار وکړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو 45 کلان محمد اجمل بیا په کار پسې آن ایران ته تللی دی. اجمل وای پلار یې ناروغ دی او دی د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته ایران ته په قاچاقي لارو تللی دی.
دوه کاله کی دوه نیم کاله چې په ایران کې یم، په لاره باندې ښه سختې را باندې تیرې شوستي، په دیواله باندې را لوستي، کاروبار مې په ایران کې د تابلو دیوار د تابلو دستي څلور میلیون روپۍ اخلم کې اوسې چېنې کې.
دا په داسې حال کې دی چې موده مخکې یو شمېر کورنیو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له امله اړ شوي چې خپل ماشومان ایران ته د کار لپاره ولیږي. د جون دولسمه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره نومول شوي او هر کال نمانځل کېږي. په افغانستان کې ډیری ماشومان د خپلو کورنیو د کمزور اقتصاد له امله په دوکانونو کې د موټرو د ترمیم په ورکشاپونو کې د خښتو په بټیو او نورو برخو کې په درنو کارونو بوختي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په دې وروستیو کې په یوه ټویټ کې لیکلي چې د ماشوم کار د ماشومانو فزیکي او ذهني پرمختګ ته زیان رسوي او ټولنې باید د ماشومانو د کار مخه ونیسي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه وپوښتو چې د ماشومانو د کار د مخنیوي لپاره څه پلانونه لري. د دې وزارت مطبوعاتي مسؤول جاوید جویا د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنه ته ځواب ور نه کړ. خو په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو لپاره د اشیانې په نوم د موسسې مشر محمد یوسف نواب وایي دوی په زرګونه افغان کارګرو ماشومانو ته ښوونیز او روزنیز پروګرامونه وړاندې کوي.
موږ په اشیانه مرکز کې شاوخوا 3000 ماشومان لرو. د تعلیمي او حرفوي پروګرامونو سربېره موږ ماشومانو ته د رواني او صحي مشورو خدمتونه وړاندې کوو. د روزنیز کورس د پایتر دورسته ماشومان کولای شي ښوونځي ته لاړ شي او ازموینه ورکړي.
د ماشومانو د ساتنې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن د تازه شمېر له مخې یوازې تیر کال په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېر اونۍ د شمېر له مخې په افغانستان کې دا مهال 28.8 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بحث پیلیږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور. د کندوز یو شمیر کروندګر او د امو د 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې د اوبو په کچه کې یو څه زیاتوالی راغلی. د کندوز یو شمیر کروندګر له دولتي چارواکو غواړي چې د اوبو د مدیریت او تنظیم په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې د امو د 15 حوزې د سیندونو د عمومي ریاست چارواکي وایي د تیر کال په توپیر سږ کال د دې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او اوبه په نورمال ډول جریان لري. د یادې ادارې د اوبو د سرچینو امیر پاینده محمد نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل
هر کال د سیندونو د اوبو د کچې معلومولو لپاره یو برنامه لرو او بیا د کرنې ریاست ته اطلاع ورکوو تر څو د اوبو د کچې زیاتوالي او کموالي په اړه کروندګرو ته خبر ورکړي تر څو په خپلو کروندو کې کښتونه تنظیم کړي. خو له نیکه مرغه سږ کال د بارانونو له وجې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په توپیر 3% زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی نعیمي له کروندګرو غوښتنه کوي د اوبو لګولو پر مهال عدالت په پام کې ونیسي تر څو نور کروندګر هم له خپلې حقابې ګټه واخلي. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي دوی تیر کال د ثور په میاشت کې د اوبو له کمښت سره مخ شوي وو. خوشاش کال دی اوبو کچه خده
در ولسوالی های تاختاش گلتپه قلعه
در چارداری قلعزال اولی بعد ولسوالی و سیمی خای د سرطان وسط په میشتو کې یو اندازه د اوبو لکه مخ سره مخ شي. خو د خان آباد دشتیارچی کلباد او د امام صاحب ولسوالی و سیمی به د اوبو لکموالی سره مخ نشي.
د کندز یو شمیر کروندګر هم وایي چې ساش کال د سیندونو د اوبو په کچه کې زیاتوالی راغلی او دوی به له خپلو کروندو د شولو او د نورو غلو دانو ښه حاصلات ترلاسه کړي. احمد الله چې د یاد ولایت د خان آباد ولسوالۍ د دوکان ادم خان په سیمه کې پر 40 جریبه ځمکه شولې کرلې وایي
الحمدلله سه سکل په کندز کې سات د اوبو بیخي زخته ډیره ده. اول کې اوبه لږ زره کمې وې، پسته اوبه زیاتې سوې. شولې کوو، خټکي، وندوانې، ترکاري دغه شان ټول کوو. الحمدلله بیخي خوشاله یو چې اوبه ډیره ده.
سلوه کلن محمد اکبر چې د کندز ښار اړوند د بوزي قنداري په سیمه کې پر 10 جریبه ځمکه شولې کرلې دی هم د اوبو د زیاتوالي له امله خوښي څرګندوي.
سږ کال پزل د خدای دی و به پریمانه دی خلک امیدونه لري چې انشاءالله هر څه به وشي او شوله بیخي هر چا وکړله نو دا اوس پیلان ولې ډکې دي نارونه ډک دی خدای ته امید لرو چې آینده به مو ډېره روښانه و ډېره ثبت راشي.
د امو د پنځمې حوزې د سیندونو اداره پر کندز سربیره بدخشان، تخار، بغلان او بامیانو ولایتونو کې د اوبو د تنظیم په برخه کې کار او فعالیت کوي. د نوموړي ادارې د چارواکو په خبره په شمال ختیځ زون کې د بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالي له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی بس 15 دقیقې پیلېږي. په نننۍ خپرونه کې به بیا هم شنونکي راسره وي او په افغانستان کې د طالبانو د پالیسیو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور په اړه به بحثونه ورسره ولرو. د دې خپرونې کوربه به نوریاس نوري وي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیره ټلویزیون ته وویل چې هیواد یې د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پرېکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګه دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12 منزل کېږي کړې. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 2500 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفتر فضل محمد حقانی بیگا ازادۍ رادیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 100 تنه زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپنن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیگانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل له اقتصادي پلوه سختي ورځې ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایټالوي رسنیو د ایټالیا د پخواني صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایټالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره یې د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 86 کلونو په عمر مړ شو.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چارې. د دې 15 دقیقې بحث کوربه مو زنور یاس نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبې په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو، تګلارو، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې
طالبانو دی نویو ملسی زین حساری سیاست تا مخه کردی. پا کندهار که طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. په راپور کې ویل شوی د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کیږي او په لنډ مهال کې د بدلون هیله نشي کیدی. دغه راز ویل شوی چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څیر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړي او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی. د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور هم دارنګه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامیې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلي اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایټکۍ ورته کښېښودل شي. دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، د اعلامیې له مخې افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه د تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سید زاکرشاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیکي همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو مامخ یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته، تاسو میلما او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو اړخ خو تاسو خپله ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خپره شوې ده او هر وخت چې دغسې موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځانګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت چې په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي، کله چې داسې راپورونه خپرېږي نو په غبرګون کې موږ وینو چې دغسې عکس العملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نږدې دوو کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې دی او ورځ تر بلې دغه حالت د انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې څار د ډلګۍ د خوانه شوي دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنها امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه د امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالې ټولنې په وړاندې، همداسې د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوي دي، محدودیتونه وضع شوي دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپلو هغه مسؤلیتونو له مخې، هغه په کلنۍ توګه، په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی او د دوی یو ارارخیز کار دی چې په دې کې نه تنها امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودې ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه وو چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي او اوس د دوی سره تربګني لري. نو په افغانستان کې خو په دې شلو کلونو کې روسیې او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسایل په افغانستان کې شته دي چې نړیواله ټولنه او د منطقې هیوادونه دغې نه اندېښمن دي.
مننه همدر صاحب. کراشو دغه د راپور اغیزو ته سید زاکر شاه سادات مننه چې د خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې که څه هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراش دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړو وړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشرانو اغیز ولري چې خپل کړو وړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسې ته قدرمن نوري ته درنلم جناب الحمد اکتب او ستاسو د پروګرام تخنیکي همکاران او اوریدونکو ته په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، اوږدې ریښې لري او دا ریښې تاریخي کشالې لري. دې تاریخي کشالو تر شا زموږ تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي او تر اوسه پورې چې د افغانستان دا کشاله اوږدېږي یا اوږدېدو خواته بیول کېږي، د ده تر شا عمده لامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان په راس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب، خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځینې خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډېر په غواړم د افغانستان خواخوږي مونږ په تېر 50 کلو کې تاسو راته وایي چې څوک امریکا وه، روس وه، د چین هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر یې افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب، زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وایي په لاس کې لري، په اختیار کې لري، د دوی په کړو وړو کوم بدلون راولي یا اغیز به پرې وکړي چې خپل کړو وړو بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
ستونزه دا ده چې دغه یو راپور د نه تایید شوي مستندات پر مبنا د ځینې خپریږي او هغه مرجع همدغه مرجع و چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بی بنسټه بی ثبوته افغانستان هم پکې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې نو په بټاباد کې وژل شو، افغانستان د خاور سره خاورې شو، ولسونه در په دره خاورې په سره شو تر ننه پورې. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فنډ ورکوي هغه دستور هم ورکوي په نړیوال سازمان کې تر ډېر بیده پورې، کا چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلی حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیرات کې دی د ټولو غربي نړۍ لپاره، بنان یعنی تر ډیره بیره پورې دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې دی او د دوی د ګټو تحفظ لري. بله شکه چې افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، بله شکه چې په طالبانو کې دننه بې نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات پکې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه، دا ډېر زیات نیمګړتیا غلطه شته. خو په دغه اساس موقع چې د په اصطلاح د نړیوال سازمان د یو شی تل من وکی ته افغانستان ګوا کې دی یو قومي جګړه یو ژبنی جګړه پاته تشویق یو بیاي دا د افغانستان د تاریخ سره د افغانستان د خلکو سره به ډیر تر جفاوی کداف یو کار د پاره یعنی په اور باندې پټول اچول دا ډیر خطرناک کبینه د افغانستان د راتلونکي لپاره
من نه سادات صاحب هم در صاحب د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافات او یادونه هم شوې ده زبی الله مجاهد دا رد کړی دي په عین حال کې ویل دي چې په د راپور کې ویل شوی چې طالبانو دوهم ځلی وخت له رسیدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی یو قوم محور سیاست غوره کړی او هغه د نوې ملسیزي واکمنۍ ته ورته دی آیا ورسره موافق یاست
زه فکر کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه د قومي بیس باندې ولاړه وي ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې د غسهري کرامست شوې ده او لکه څنګه چې په ټول هیواد کې نفوس کړی دی هغه په قومي بڼه باندې نه وو یا د قومي بلېوالتیا لمخې نه وو بلکې هغه د ایدیالوژي د مخې نه وو چې هغه یو اسلامي او دیوبندی نظریه و په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقمند وو د دې سره یو ځای شوی دی او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک اورډل کې خلک شته نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسائل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وی ناسم وی لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي
هم در سبب دغه راشه د طالبان چې نړیواله ټولنه پر لپسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځوونکو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راجو د خبره ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیوالې غوښتنه کوي کچېرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې یو ایدیالوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي آیا حکومت هم ټولګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي
په هیڅ صورت حکومت ټولګډونه نه ده بلکې د یوې ایدیالوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې ځانګړی شوی دی تاسو وګورئ ټول ادارات دي هغه مسلکی دي که غیر مسلکی ادارې دي هغه تقریبا دی وی ایدیالوژي خلک یا هدا خلک په وطني استلای وایو ملا صاحبان پیری کې چې دی هغه نسب شوی دی نو نه دا غره چې دوی ټول چاري چې دی هغه د ملا صاحبانو سره دی یعنی مسلکی خلک دوی په کابینه کې دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سره کوي نو په دې اساس باندې د دوی د حکومت نه وازی هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي هغه فکر کوي انډول نه لري یعنی معنا ټول شمول نه دی بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مګوینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی نو په دې اساس باندې دا خبره کول شو چې کار اهلي کار ته نه سپارل شوی او دا خبره تر اوسه نه دوی چې وایي چې دا تر اوسه سرپرست حکومت او دولت هغه قوانين تر اوسه پدې نه جوړ شوی او خلکو ته واضح تګلارې چې هغه ک بهرنۍ سیاست کې ک داخلي سیاست وي ته دې په اړه د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته سم دی ویل شوی ډیر مسایل چې نیمګړي دي تر اوسه پوري د خونځې او دروازې چې دی مغه سي د جنکانو پر مخ باندې تړل شوی دی پانتونونه بند شول ډیر محدودیتونه نور وځ شول خلک وکړواله ته مجبور کیږي نور کاری محدودیتونه چې په خلکو باندې وځ کیږي هغه مسلکی خلک چې په اداراتو کې کار کاوه ورستر بلی دی غیزه نه استل کیږي نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې ویني حساب شته د خدای نه حساب چې دی هغه قومي باندې نه لري بلکې له بده بخته دا چې یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار شته تر اوسه کړی
مننه همدر صاحب. ساده صاحب کرا شو د افغانستان کې ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوې ویل شوې چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوې دي په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګرې ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمنې شوې. طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوې چې د القاعده ځینې غړي ګمارلې دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه یې کړې ده. کراشو، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، پخوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګري ډلې په دې هیواد کې فعالې دي. خو دا ځل ویل شوي چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګرې ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره هم داسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هیوادونه ککړ دي. په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هیواد خپلې ګټو لپاره مختلف توطیې زیږولې او کړې دي په افغانانو باندې. په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداری راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسائل د هر چا خپل ده، د ایدیالوژۍ مسائل د هر چا خپل ده. موږ د کین اړخ او د ښی اړخ ناسالم رقابتونو قربانیان شو او لس پاستایتوب زه کومه خبره کوم. نو بنا ان اوسنۍ حالت کې هم زه د دغه ډلو شتون نشم ردولی، ځکه په ګاونډ کې زه بیا هم هماغه ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټو لپاره تر ډېره ویره پورې تلای شي. ایران حاضر کیا تاسو واورېده چې څو وخت مخکې د دې لپاره چې افغانستان کې هر څوک وي، کله نننی طالب دی، کله پرونی جمهوریت و کابل پرونی د ډاکټر نجیب الله نظام و، که څوک د افغانستان د ملي ګټو لپاره قدم پورته کوي خامخا ګاونډیان هغه ته پخه نظر نه ګوري او مختلف پلمې ورته جوړوي چې هغه به نړۍ او څو ځلې را ونړولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړئ سره ده چې زه د حاکم نظام د ډیرو پالیسیو خلاف یم، ډیرو شیانو ته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړي او هغه مې د یو منطق په اساس کړي، د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړي. لاکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لږ ته امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کېږي، نو خامخا د سیمې هیوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید ړنګ شي. تاسو په تېر نظام کې هم ولیدل چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې، په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو. او دا بل چا نه دی کړی، دا نړیوال وکړو، دا که دا نړیوال سازمان شتون لره په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی وو، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې وو.
لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوه ډله چې په حملو سره ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري هغه د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه ده چې د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی دی او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو، دته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونه کړي، آیا استخباراتي معلومات شریک نه کړي یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بیل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دخوا نه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي او یوازې د یوه سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښیي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د
نفوس په لحاظ باندې په فکری لحاظ باندې د داعش کوم فکر او کومه ایدیالوژي چې ده د افغانستان خلک ودی ته ډیر زیات متحد نه دی او وهغه تنلارې فکر سره ډیر زیات یعنی عمل نه دی یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې او بل د ځینو ترهګرو ډلو موجودیت په خپل تاسو د ایمن ظواهري د مرموزې مړینې نه خبر یاست چې تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسېدلی وو او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کیږي او د هغوی حتی تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خپرېږي نو دغه موجودیت خو رادېدلی نه شي لیکن دا چې د دوی زور نه پیرسېږي یا پرې رسېږي هغه بېله مسله ده ځکه چې په تېرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده نو د دوی که چیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي صفونه چې دي چې دوی د ایډیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي نو د دوی مشران هم تر یو حده پرې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي
ډیر وخت نه لرو یوازې څلور دقیقې پاتې دي همدر صاحب ساده ست تاسو به همدر شو تاسو غواړم او پوښتنه چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه ورسای راپور خپور کړي هم دې کمیټې د طالبانو پر لزګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولې دي تقریبا شمیر شاوخوا 850 تر رسیدي په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمیر غړي او نور مشران شامل دي طالبان حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو پر رسمیت نه پیژندلې طالبان حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وېستل شي ترڅو وکولای شي چې نړیوال ټولنې سره ښه تعامل وکړي دغه راپور چې اوس خپور کړی فکر کوي چې په نیجر راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لری شي هم در سپتاس و مهربانی بیا به صدا سپتاس درشو
زه فکر نکوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلي کیږي د دې په ځای چې سمې شي د دې په ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت په خوانه نړیوالو ته وښودل شي ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کیږي مقاومتونه کیږي یعنی معنی په خپل هغه پخوانیو دریزونو باندې په خپل هغه پخوانیو پریکړو باندې چې تقریبا درویسلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولې وو په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه د وکلنه پروسه چې و د دوهې او ځینو برخو دغه خبره ونړیوال ټولنه ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط صادر شول نو ورس تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې د لخوانه کوم نسبی اعتماد او هغه هم په دې خلکو باندې ورس تر بلې کمیږي نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي خبرګون چې موږ ولې د دومره تون خبرګون ودی اعلامیه ته و د فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې نو زه فکر کوم چې ورس تر بلې به حالات نورم سره خراب شي او د نړیوالو ټولنې هغه کوم نسبی یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت بل بدبخته ډیر زیات خراب شي
مننه هم در سب ساده سب تاسو وای پکې
مننه کورودان لبده مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي دوه اړخاو کې نیمګړتیا وینم
په ځانګړې توګه دغه د دوهې قرارداد اصلي لامل دی. د دوهې قرارداد د تیر نظام د سقوط اصلي لامل شوی دی، بغیر د کوم ګرانټۍ نه، بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو. او اوسنی حالت هم چې شته د دغې نیمګړتیاو کوه نیمایي برخه په کې نړیوال په خپله ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي، په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچېرې غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکی روښانه بسیا غواړي، تر ټولو د مرخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنه چې فلج کړې ده هغوی ته دروازې خلاصې کړي، د تعلیم او د کار او پر دغه تر څنګ دغه نورو پلمو چې ورته دوی ته جوړیږي دغه پلمو د پاره د لار نه خلاصې، د دې تبرګې ته لاس نه خلاصې او بل جګړه د افغانستان ته نه راځي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د توازنه لپاره هم او د نړیوال لپاره هم چې یو بل جګړه پر افغانستان وتپي، چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې اچي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صادق چې د ازادي رادیو پی دی 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر ورستی راپور خبرې وکړې. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زمو همکار فرشتنګا